آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې اونیزه غونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. د روانې خپرونې په ډېره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه چې ته پام سي وو د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام وو او ډېرو طریقو ته پام وو چې د نورو ولا په اسانه ورپام نه ولیده ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسې یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر ښه سړی وي او ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ضرورونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 23مه نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د آلمان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت ور له غاړې و. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال اونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23مې نېټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله رخ دې ښاد وي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي خپرونه وه چې په دې وروستیو کلونو کې نه چاپېده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقي د تلې د میاشتې په 25مه نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23مه نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم 2 ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې د دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډېری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډېر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډېر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو ځوانانو سره مرکې کړي دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
جوانانو کې مصروف مطالعه باشن و مطالعه
دا هغه کسان چې د کتاب مطالعه سره مینه لري، هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایي پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډېر مثبت تغیرات راوستلی شي. او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي، هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي،
فرهنګ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیگر
موږ باید هڅې وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به گذشته و د طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته ډیر شورزي مخ کې د افغانستان د نومیالي او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو هغه سې کوه خطه چې د څلیکلو په خاطر به یې کړکۍ پرې ټینګاوه او پاڼه به یې پرې ښکلې کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څو لسیزې د کړي او لیدلې ژوند د جلوو په انځورولو تیرې کړې، لارې ومونده، هغه یې وپالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنا لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نثر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غضنفر وایي، د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو رابولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غضنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی، او بل ده چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالي. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بنی غاړه مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده خپل د ادب پیسه کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دایي د هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و، هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لویې خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي، په هغه باندې ته نه پاتې کېږي. ته په هغې شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه، د محمود غزنوي زمانه بیان کړم، په علم کې به مې شک نه ده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړم. خو دا کتاب چندان پوهېدونه نه دی، دا یاد لري په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخته. ولې؟ د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب به ګورم، د پلاني کتاب به ګورم، د ګردیزي کتاب به ګورم، یو شی بل شی به ګورم د هغې زمانې دی. فردوسی شیرونه بګورم د انصوري او اسدودی و کوم بیا یو شی تصوروم. لیکن یو سل کاله بعد چې یو معرف راځي هغه به تر ما ډېر کتابونه لري، تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډېر وي کنه، او د محمود غزنوی د زمانې پیسې کې به کتابونه لري. یو بل وڅ شی سل کاله بعد به ټکنالوژي ډېره مخته تللی چې د محمود د زمانې پیسې کې دومره هغه شیان معلومولی شي چې موږ اوس تصور هم نشو کولی. نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډېر ورنشي دی. نو د سل کاله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولولي، د بهقي کتاب به بیا هم ولولي، ځکه چې بهقي په هغه زمانه کې اوسېدو د هغه غزنی رپورټ یې لیکلی دی. فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یوه قصیده لیکلی ده، تاسو د مکتب کتابو کې ولوستئ کنه، و شهر غزنه نه همان است که من دیدم پار. هغه چې د ادبیات او شهکار ګڼل کېږي، علت څه شی ده؟ یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنی ته تللی ده. هغه غزنی د کمزورۍ تصویریې دا ولې شهکار ګڼل کېږي؟ دا قصیده نه مري او فاروقی به نه مري چې ده د یو داسې پیښې رپورټ راکړی دی په ادبي ژبه چې غیر له ده موږ بل هېڅ ذریعه نه لرو چې په هغه رپورټ کې شامل شو. که دنیا زر کاله نور هم مخته لاړ شي او د غزنی پیسه کې ډېر څه معلوم دي، خو چون بهقي په هغه پیښې په سترګو لیدلی وي، نو د ده د رپورټ اهمیت ته نه رسېږي. د ده رپورټ د اول لاس معلومات دي. دا البته ما د تاریخ پیسه کې یو څه خبره وکړه، خو ادبیات هم داسې دي. شپون صاحب خپل کلی او خپل چاپېریال انځور کړ، د مخکې هېواد صاحب د خاطراتو یو جمله وویله، په هغه کې د خپل ژوند انځور کړی ده. د بل چا پیسه کې څه نه دي، د په داستان کې هم داسې کوي، په ناول کې هم داسې کوي. نو که موږ خپل ژوند انځور کړو په شعر کې په ادب کې، هغه به پاتېدونه وي. شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون له دې درکه ډېر کامیاب انسان و. زر کاله بعد به هم دی ځکه ولوستل شي چې هغه کلی هغه چاپېریال چې ده انځور کړی و، ده پکې ژوند کړی و، چې زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بله منبه به نه وي، اصلي منبه اول لاس منبه به دی. شپون صاحب د سبک د طرز چې ده درې خصوصیات لري. یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړی ده، نه مصنوعي. دا مهمه ده. د داستان لپاره مصنوعي مې وویل، دا شتون د کلمه یې رسمي دی وبولم، نه رسمي ژبه. دا رسمي ژبه ژوندۍ ډېره نه وي، سمه به وي خو ژوندۍ نه وي. ژوندۍ ژبه هماغه ده چې د خبرې کوي، او داستان چې دی هغه هنر ده. هنر باید ژوندۍ. هنر چې دی موږ له احساس سره کار لري، او احساس ژوندۍ. نو د دې په دې راز پوهېدو هندي ژبه نهایت ژوندۍ ده. کله چې موږ ولسي ژبه یادوو، ډېر خلک چې دي وایي متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات. تنها متلونه او اصطلاحاتو خبره نه ده، بلکې متلونه او اصطلاحات که په یو داستان کې تر حد لږ ډېر یا بې مورد استعمال کړي، داستان ورسره خرابېږي. باور ولرئ، شپون صاحب د ولسي ژبې یو باریکیو ته متوجه و، چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې، په پښتونخوا کې. زه دوه مثاله درکوم چې دا خبرې مجدي شي. تاسو وګورئ چې دی د ولسي ژبې په وړاندې کولو کې، د ولسي ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و. استاد شپون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي، چې ماشومتوب څنګه کول. ماشومتوب کې وګورئ ژوند ډېر تکراري، فرضاً لوبې کوي، خو هره ورځ هغه یو لوبه کوي. فرضاً عادتونه د ماشومتوب تکراري، فرضاً د چا پلار راشي او پقاري دی ځینې منډه کوي، خو یو قسم منډه کوي. د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو، په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر له شکون سره بل چانی دوکپم شوي دي. په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو. ګورئ مخاطب دا ده که زه وایم زه بازار ته تللی وم، زه مریض وم، ما احمد ولیدو، دا زه متکلم خبرې کوم. که داسې وایم هغه مې ولیدو، هغه ښه و، هغه داسې و، هغه بد و، یو غایب یادوم. خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ، دا مخاطب ده. شپون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي، هغه لیدلوری دوم کې، دوم شخص کې. داسې وایي چې مور دې راشي، نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه، او چې پلار دې درته په قهر شي نو ته به ترې منډه کې، او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به ووځې لوبې به وکړې. کله چې خپلې تکرار شوي خاطرې خلاصه کوو، نو یو عمده طریقه یې دا ده. تاسو ښه فکر پرې وکړئ، دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شي. و ته دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و، او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ولا په اسانه ور پام نه وي. د ده ژبه له دې نظره وګورئ. زه یو بل مثال درکړم. خوب، موږ چې کله خوب تېروو، یو خوب هم د ده له بل چاته وایو. خوب هم یو روایت دی، یو رپورټ دی. فرضاً زه به یو بل مثال درکړم. فرضاً زه پرون تلی اومه لوگر تر زه قصه در تکم دست یعنی زه پرون لوگر تر تلی اومه التمی اومایون اواد ولیدو اومایون اواد سپین جامعه آغسته وی یو دیر لکس موتری و کنه کساب کتاب برابر و دست خبر بدر تکم خوب ده غسی نبیانه و گره پا جوانده جبه که پا رشتیانه پشتو که دست ویو خوب اینم چه اومایون اواد وی لوگر وی سپین جامعه آغسته وی ده غسی ویو کنه ویو گوره دلتا اگه گرامت پلاز اگه دی فیل اگه التزامی وجه دای نوایو وی وایو گوره لکه التزامی وجه داشی لکه یو شایسی شاید را غلی بوی باید فللی وی کنه داسی کتر راشه شپون سه کل کل چه پشیر که خوب یاده یا پا داستانون و دیگو که دغه بیا خوب اگه فیلون استعمالی معمولا اگه دی التزامی وجه فیلونه چاغه پښوندې شبه کې دي ولې سې شبه تناپ دې متدونو په دې اصلاحات په دغه کې نه خلاصه کیږي پښوندې شبه دې مودې زیاته غنی ده مشتر لیکلي ګرامر په مراتب او وسه او ذاته باور ولري په دې اقرام چې مونږ دې خپلې ژبه قوانين په سلو کې 1% هم نه دي بیان کړي دا دومره غنی او وسه ژبه ده او لیکن دا دې شپون سه غوندي عظیم استعداد د ډېر شانو ته دې ژبه متوجه شوی دی تاسو که غواړئ چې پښتو ډېر زیاته درک کړئ او واقعی پښتو د استاد شون لیکنه ډیر زیات کومه ته سره کولای شي یده شبه ژوندې یو ولسی ده ده بل خصوصیت د دې شبه تصویري والی ده د یده شبه نهایت تصویري ده ای تصویري شبه پیسه کې د مور ډیره مشهور خبره ده چې یو شای باید حواس ته مخاطبی نه عقل ته که زه وایم چې ونجلې مې ولیده چې سری جامې وي دا سترګو ته سرواله سترګې ویني او که زه وایم چې ونجلې مې ولیده چې ښکلې جامې وي خوله چې دا عقل ده مخاطبه خبر ده خلا په سترګو نه لیدل کیږي خو سروالی شینوالی زیروالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کیږي کنه که وایم چې سترګې بادامي وي دا سترګو ته درېږي تصور کولی شو کوم چې ښکلې سترګې وي دا سترګو ته نه درېږي د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی ده یعنی په پښتو داستاني ادب کې دماغ خیال د دې نظر دی جوړنه لري خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګومان کوم توجه ورته پکار ده د تصویري باغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې دغه خبرو ته ورته وي د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بې ساری استاد و کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې و د هر ځای به و ده به دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی درېیم خصوصیت د ده د نثرونو د ده ایروني وه ایروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده ایرونی چې ده تر طنز په مراتبو یو وسې مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري اصلا دغه طنز ټوکه چې ورته وایي داسې شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا زیږي د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وشوه زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه له دې فاصلې نه طنز جوړېږي او بل ولې کامیابه ټوکه به چې وروسته فکر وکړو چې هو ولدا اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته منطق څه شی دی وګه انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي بېرته قانیم سو یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنې موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وګوره همداسې خو یي نو داسې باید وایي له دغه نه طنز جوړېږي خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي لیکن ایرونی چې ده ایرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي خو موږ هغه ایرونی طنز ترجمه کوو دا به البته د بوش جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت مطلب څه ده موږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو نو په هغه کې انسجام وي په هغه کې تناقض نه وي مطلب مڅ شي دی زه وایم چې دا مایک دی په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی دا به منطقه خبره ده لیکن که ژوند ته ژور وګوري متاسفانه هم داسې ده، هم به وایې چې دا دی هم نه دی. مثالونه یې بیخي ډېر دی. زه قصه به درته وکړم. دوی په بغداد کې یو تاجر و. دې تاجر یو نوکر و. نوکر یې بازار ته واستو چې ته هغه راوړه، سودا راوړه. خو نوکر سودا رانه وړه او ډېر وارخطا راغی او ریګ دي او پریشانه دی. د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې خیریت خو ده؟ ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم. خیر خیر مه وېرېږه، وای نه، یو آس راکړه. له بغداد سره یو بل نژدې ښار د سامره نومېږي. یو آس راکړه، یو شی راکړه. ای تاسو ډېر تېز دی، تر سوداګر ته وایي چې سامرې ته وتښتمه، مرګ راپسې ګرځي، بغداد ته راپسې راغلی دی چې پټ شم ځینې. نو هغه سوداګر یو ډېر تېز آس لري، دا ورکي مازدیګر هم دی، او دی پرې تر ماښامه پورې تر شپې پورې شپه هغه ته ورسېږي سامرې ته. دی سامرې ته روان شي، سامرې ته لاړ شي، او دغه سوداګر بیا سودا وروبېږي چې دغه سړي رښتیا هم مرګ لیدلی دی، نه دی لیدلی، هسې وارخطا شوی دی. او ده وویل چې د بازار په پلاني چوک کې مرګ و. تر هغه څه ورسم قصه څه ده چې ورغی هلته د سوداګر رښتیا هم مرګ ویني چې ولاړ دی. نو سوداګر ورغی ورته مرګ ده، بس ما دا نوکر دی ډېر وېرولی و. ولې؟ ما ورته وویل ما وېرولی نه و، ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو. زما ورته خو نن شپه وعده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه که نه. تعجب مې وکړو چې تله په بغداد کې څه کوې. دا یو قسم آیروني ده، طنز ده. یعنې دې کې خندا نشته ګورئ، لیکن ژوند تضاد شته. موږ هسې په ژوند کې یو رقم کوو، خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي. همیشه داسې په ژوند کې وګورئ، همداسې کېږي که نه. د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي. دا ګوره د ژوند طنز ده. موږ دې ته خوشحالېږو چې د میاشتې پای راورسېږي او معاش واخلو، خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې او په یوه میاشت ژوند به هم ختم شو، په معاش باندې خپل ژوند بدلوو. دا تصادونه دي په حقیقت کې. یو شی ته چې خوشحالېږو هغه په حقیقت کې موږ د تباهي باعث هم ګرځي. دا او دا د ژوند حقیقت همدا دی. د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی. او د دې د بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی. او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شانس دی، هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل شي. ده ته به موږ دعاوې کوو، خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې. په یو وختو کې د قصو په فن باندې باور ولرئ، خو پښتو کې به مې هغه ښه مثالونه د شپون له قصو نه ډېر کول. هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري، هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات وو. په نورو کې به یا وو یا به نه وو یا به یو څه وو یا خو په هر حال، بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهور قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان نه کې په ویلې کې داسې به داسې به یو ګپ وو که نه د نورو د ده به وو. شپون صاحب لوی لیکوال وو، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسو ځوانانو خو به اکثره شاید تاسو به لږ پېژندلی یا به نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ. له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدې.
له استاد سره مې وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل، مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، خو بینار یې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینار یې راکاو ما نه اخیسته، خو وروسته مې واخیسته. اوس خوشحاله یم چې اخیسته مې دی. وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیم چې زه خو دغسې سړی یم.
خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده، په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. تا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شده چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی دا نه دی. مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولی ته ګوته وروړه، امکانهایش لرم وي خوبی دي که نه. ټول چند خان آباد که پیک شوی دی دقیقا ما چه دی کردی دی لگه به جلاور کرده. یو انصار چی چوکی نیاده بی اقا میاد کرده، اقا خلق می نازه بی هست، اقا برازی لار را تد خلق بی چی ویدی نصر پاچا اقا بینر چه بو ما عکس بو پکیم، اقا بیا ما تراکو ما نخستو. بس فکر کنم چی خشه چی بو همه خستو چی ما میرمانه بو گوری سید دقشه یما سنده دیشتی دسته نیم دامی آخری خبرو.
اوز با استاد اجمل خپل دا استاد شپون پاړه وغږی کی استاد خپل
زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی که غزنفر صاحب چې کوم خبرو د استاد شپون سبک او داغه د کیسو او مسره د نور خصوصیتونو ته پام وکړ زه به چې دا یو پورا ډیر کار وړي استاد داغه په اړه ډیر زیات خبرې وکړي زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم اصل ما یو وخت د ماسټر تیزس لیکم نو په هغې کښې بیا دا سبک سبکونه باندې خبرې کولې نو هغې کښې بیا زه د مخکې پخوا مې د ازولۍ ګلونه لوستې وو غزنفر صاحب د پته د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه او همدغه شانې شینټاغې او بیا تر ونه یو شپون ټول مې ولوستل یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېدل نو بیا مې یو پرتریز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کښې پیدا شوې بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد سره راغلی وو د بخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کښې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه نو په هغې کښې بیا یو څه خبرې وکړې زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېرې مفصلې وې یو استاد مونږ چې یعنې لوستو د هغه کیسې ولولو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرل لکه غزنفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کښې تبارز کوو مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی وو هغه په خپله هغه ویډیو کښې دی چې تاسو وروسته لیدلي وي لاپ یې ډېرې نه خوښولې زمونږ عموماً کم کمزوري خلک چې دي یا کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي که نه ځکه چې په کار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي استاد کښې دا کار وه یعنې ډېر واقعي دین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی وو په دنیا کې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم زه شپون صاحب بالکل د هغې پسې تړل نه غواړم ځکه دا به نه ګوندې نه دقیق خبرې وي خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب ترمنځ لیدل کېږي مثلا هغه داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کښې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کښې دی همدومره دغه شانتې عجیب دی یعنې د نورو خبرو د لافو ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکښې نه شته یعنې په همدې فارمیټ کښې په همدې شکل کښې هم انسان ډېر عجیب دی او شپون صاحب دغه راز کشف کړی وو چې هغه مونږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کښې نو مونږ داسې نه انګېرو چې والا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو یا همدغې ځمکې کیسې لولو خو د دغې کیسو نه ډېر زیات خوند اخلو البته استاد یو کمال لري چې هغه پکښې انتخاب کوو یعنې ټولې په کیسو کښې او مثلا په خپلو مقالو کښې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې یعنې دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس مثلا له دې نه بغیر مونږ او تاسو نن سبا یعنې په دا ورانه ویجاړه ټولنه کښې یو ډول افراطیت را کښې پیدا شوی یعنې افراط او تفریط کړو په هر کار کښې استاد ډېر معتدل سړی وو یعنې بیخي افراط او تفریط نه خوښوو په عام ژوند کښې هم چې وو او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زمونږ استاد دپاره یو مثال دی او همدغه اعتدال د استاد بیا په د ده په کیسو کښې ځان را ښکاره کړی دی او چې مثلا مونږ غواړو چې ډېر کله کله داسې وایو چې ډېر پارسا او ډېر با تقوا او تقوادار واوسو او دا تظاهر هم وکړو استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه یې ژوند خوښ وو هغه شانتې کوو انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د یو شیطان نظر نه کوو او همدغه یې همېشه په خبرو کښې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مه انځوروئ چې مثلا هغه په عین حال کښې ډېر ښه سړی وي خو ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ضربونه پرې کېږي یعنی او بیا د مور او پلار یوازنۍ زوی هم وي او بیا ورپسې مړم شي یعنی دا په عموما په ژوند کښې ډېر نادر پېښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې ده داستان دی هغې له مونږ یو انتباه کړو د ژوند په باره کښې یو زده کړه ترې کوو نو په کار ده چې دا زمونږ واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایي پېښې ته جواب ونه وایي بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم وو چې که مثلا مونږ استثنایي پېښو ته جواب وایو یا ډېره مظلومیت پرستي وکړو یا ډېره تقوا پرستي وکړو نو په هغه صورت کښې د داستانونو نه زده کړه نه شي کولی که نه یعنې یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي یو طرف ته روانېږي یعنې یو ډول افراطیت ته روانېږي نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنې دغه اعتدال د ده په سبک کښې ځان ښودو بل د ده استاد یو خصوصیت دا چې په ډېر یعنې په دې ټولو حالتونو کښې ډېر بې لحاظه انسان هم وښه یو غزنفر صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه بیا کوله چې کانټیننټل کښې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلې د خپل کلچر او فرهنګ په باره کښې یو انتقادي نظر مې لاره پخوا خو عموما مونږ چې کله کوم مخکې دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډېر تصور دا چې په کار ده چې مونږ خپل فرهنګ ته ډېر مثبت نظر ولرو شپون سے بیا داس سڑے نو هغه ویل چې نه قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې شپون معاملو کې د کار د استعمال وړ نه دي په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوي وو کنه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله یعنی استاد رښتیا هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه مبارک نظر کېده هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده یعنې چې زه د خپل افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېدم او خو مصلحت یې نه مانه تېره بل ژمي کې د اجمل خټک مبارک یو څه ولیکل بیا نو د اجمل خټک پلوین راو پارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بیلګه ده یو مثال دی په کار ده چې داسې ونشي همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغه مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې هم ځینې خبرې وکړې دي او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی هم راو پارېدل چې دا څنګه یعنی موږ عموما د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې استاذ وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي یعنې کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني یعنې تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي استاد په دغه راز باندې پوهېده په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې څه لیدلي دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتي ورته ووایم او استاد یعنی په غزل فارسي په کیسو باندې خبره وکړه رښتې بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو دا خو د استاد هغه د کیسو اړوکلو وو یعنې زه خو یو شاعري ما ډېره نه دونستې په هغې باندې خبره نه کوم د استاد پخوا چې د هېوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د دې لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلې دي یعنې په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره ښه پوهېده هم روح دې خاد وي او زه د دغه بهیر نه او تاسو نه یو ځل بیا مننه کوم چې استاد ور بانځلې دې ډېر زړه
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله دوه شعري ټول کې چاپ شوي په یو کتاب کې یو شعر وو زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیر کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې یو به درنه را لاندې نه کړي د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقت لپاره دا پنځه سره اقامار زه پېژنم زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیب کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لاله مقسم چې یو به درنه را لاندې نه کړي دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویه ځمکه هم نه ده لاندې کړې د په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و د هرې خبرې ځواب پرې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي او استاد وایي وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه وغږېږي انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولې را ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغ لوستې هغه هم ډېر کلونه پخوا اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستونې ګډ وهم وخت کم کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې د هغه د لیکنې ځانګړی سب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي هغه راوي د یو کرکټر په څیر استعمالو که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وي نو کمې خو بیخي نه وي په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغوی دی خو نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي کراوی کوي نو یوازې په تنظیم لیکنو کې کولای شي وویني. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. دا هغه اثر په معلوماتو مال امال دی، هسې نه چې په یو مسلک کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه در پرېږي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو سیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل وي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څیرې رسوا کول اساسي موضوع، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای: ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې؟ شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړي خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه. یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوې. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 155 مخه قلم ورکړي. تر دې دمه د کرکټر د امریکي کیسې د کندوز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درونیسه. هلته په پیښې په پیښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پیښې تر پایه بلې پیښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي. دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدلی شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې وسوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې، او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي، څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه، هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي، بیا یې مخ را وګرځاوه: ګوره لغمانی، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوا کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جار شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي، په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشار ازادۍ یې نادره استعداد ته لوی وزیر ورکړی وی، چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاد.
راډیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د استاد دی روح خاد وی. نومیالی سندرغاړی سردار علي ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار له پردو سره بللی. تاسو را بولم د دې سندرې اورېدلو ته.
دشی گوندی کو دشی چھت موٹر آواز ہو درے گی زدخ پل کٹ مخت گنڈے ہم اخ کے نمڑی مڑی ابر خو خیگی شن دن شوری خو پواز نلاری او دا شکرنا مل زڑا نوزی چی زمارو حلتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا ہس کسا دے چلا تر اوسا غاڑا ہس کسا دے
ساتھ غاڑا ہنس کا ساتھ